دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چیوال د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای د روان میلادي کال په لومړی او دریو میاشتو کې په افغانستان کې 400,000 کوچنیانو د دوی د تغذیه له پروګرامه ګټه اخیستي. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د تغذیه پروګرام له خوارځواکۍ څخه د کوچنیانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات کوچنیان او تر 300,000 زیات امیندوارې او شیدې ورکوونکي خزي له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم بولي، د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا ادعا کوي چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو پر ځاله بدل کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام خي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنوی ته یستولې د امنیت شورا راپور یو اړخیز، نامتوازن او له واقعیت لري بللې. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د دغه ډلو فعالیت او ازادي، د نشایي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور به بنسټه بللي. د پاکستان د بندونو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پاکستان په افغانستان کې هغه څه غواړي چې نړیواله ټولنه یې تمه لري. بلاول بوټو زرداری له الجزیره تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان دریز حمله نړیوال دریز سره سم دی. د زیاته کړي که پاکستان له طالبانو د زده کړو په ګډون جنو او خزو ته د هغوی ټول حقونه ورکول او د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره کارېدو ته نه پرېښودل غواړي. بلاول بوټو زرداری وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل او خبرو ته دوام د یو داسې خوندي او آباد افغانستان جوړولو یوازنۍ لار ده چې هم په خپله او هم له ګاونډیو سره په سوله کې وي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د پاکستان له حکومت څخه په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د شړلو څخه لاس اخیستلو غوښتنه کړې. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن پرون په یو اعلامیه کې دغه کمیشن د موندنو لمخې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې زیات شمیر میشت افغان کډوال نیولي او یو شمیر نور یې خپل هیواد څخه ایستلي. د بشری حقوقو دغه کمیسیون له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل د کډوالو لپاره ډیر زیان لرونکي ګڼلې. کمیسیون ویلي چې د پاکستان د حکومت د دغو اقداماتو له امله د بشری حقوقو د ډیرو فعالانو، معترضو خزو، مدافع وکیلانو، د پخوانی حکومت پخوانیو پوځیانو او کارکونکو، د رسنیو فعالانو، هنرمندانو او سیاسي فعالانو ژوند جدي ګواښ سره مخ کړی. د امریکا غږ څخه خبرونه ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت اوروختونو د 15 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلې دو او ګڼو کورونو د نړېدو لامل شوی. په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې د چارو یو چارواکي خاطر احمد پرون ویلي بارانونو او ګلې بنو لکی مروت او کرکولو سوالی زپلی او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړي او څه باندې 1,000 کسان یې مړه، 3 میلیونه نور کسان یې اغیزمن او 8 میلیونه یې بېزې کړي. د کاناډا لومړی وزیر جسټین ترودو پرون په یو اعلان شوی سفر کې په د سفر پر مهال له کیپ سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه.
ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوف کا په نوم د اوبو د باندې جوړېدل وغندل. اوکراین د دې باندې په ویجاړې کې روسیا په لاس لرلو تورن کړي خو مسکو دغه تور ردی. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 350 میلیونه امریکایي ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوې بستې اعلان وکړ او ویل چې کاناډا به هم د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د کارونې لپاره د اوکراینی پیلوټانو د روزنې په پروګرام کې برخه واخلي. جاستن ترودو وویل کاناډا به د اوکراین پاوز ته د هوایی مدافع 208 نور میزایل او لس زره یو سلو پنځه پنځوس ملي متری توغندي هم ورکي. ناشا باشنا، امریکا غاک، واشنگتن.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د پایلو په اړه خبرداري ورکړې. د ماکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانویل ماکرون له ایران غوښتنه وکړه چې خپل هغه ملاتړ سم د لاسه کم کړي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. دا اعلامیه له مخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه وښوده. د امریکا یو وګړی چې د موسیقي آلو غږونکی او په خوانې پراشوټباز دی په روسیه کې د مخدره موادو د قاچاق د تنظیم په تور نیول شوی. د مسکو د خاموفینکی ولسوالۍ محکمې د امریکا د دې وګړي په وړاندې قانوني اقدام کړی او د اګست میاشتې تر شپږمې به په توقیب کې وي. دغه محکمې په ټیلیګرام کې لیکلي، د امریکا پر دغه پخوانی پراشوټباز او د موسیقي غږونکی د مخدره موادو د کاروبار او د ځوانانو د ښکېلولو تور پورې شوی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د روسیې فدراسیون تاتارستان جمهوریت د لوړ زده کړو پوهنې وزیرانو په فورم کې د ګډون پر مهال له بهرنیو هیوادونو نه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د لوړ زده کړو وزارت سرپرست دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د نشتې شپو میاشتو رئیس د ښاغلي ندیم په امر خزه او نجونې په پانتونونو کې له زده کړو منع کړې شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مولوی ندا محمد ندیم د تاتارستان په جمهوریت کې د روسي د فدراسیون د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو د بهیر په اړه په خپل وینا کې په افغانستان کې د مسلکي کادرونو نشتون مهم بللی او د غونډو د ګډونوالو غوښتي دغه هیواد ته د مسلکي کادرونو واسطي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست په دغه وینا کې چې دغه وزارت د ویند ټویټر په پانه خبره کړې، د دې غونډې له برخوالو غوښتل چې طالبان حکومت سره دي مثبت اړیکې ټینګې کړي.
په کار کې اندازه د مسلکي کډرونو نشتون د دوه هیوادونو مهمه ده چې افغانستان ته د مسلکي کډرونو پر اړولو سره او یا هم په خپل هیوادونو کې د مسلکي کډرونو د روزنې لپاره د بورسونو پر اړولو سره د افغانستان د نورو زده کړو څخه ملاتړ وکړي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د تاتارستان په جمهوریت کې د روسیې د فدراسیون د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو په فورم کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ دغه هیواد ته تللی دی. مولوی ندیم دا وینا په داسې حال کې کړي چې د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې دغه په امر نجونې او ښځې له زده کړو منع شوي. یو شمېر نجونې او ښځې چې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو او د یو ناڅرګند حالت له امله له روحي ستونزو سره مخ شوي دي. د پوهنتون وی ماسلی د نوم مخودو په شرط امریکا غک ته ویل چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د حکومت له خوا په رسمي ډول انجینر خزي له زده کړو منع شوی. دغه ماسلی ویل چې د په سیر یو شپې انجینر او خزو له زده کړو ترڅنګ په غیر حکومتي موسسو کې هم کار کوي، چې د طالبانو د حکومت له خوا د زده کړو څخه د منع کېدو ترڅنګ په غیر حکومتي موسسو کې هم دوی له کاره منع شوی.
کله چې په هنتون نو تړل شو دوی هدا قلی وهله د لوده چې کولای شي په خپل دند کې خپل ځانونه په فزیکی او رواني ډول مصروف وساتي. خو کله چې د ویونه په تیرې دوه طالبانو پر خځو د کاری بندیزونه هم ولګول او دوی د کار کولو منع کړي، نو خځو نجونی په تمامه معنا په کور شولې. په دې کې ډیره دغه خځو نجونی هم شته چې دوی د خپل کورنۍ لپاره ګټیالې دي او سرپرستان دي. نو کله چې بندیزونه ولګول شول او پر دوی باندې د درآمد او د پیسو د راتللو یو لار بند شو، نو ښکاره خبره ده چې د دوی کورنۍ هم له ډیرو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ شو او ډیر کله اقتصادي او مالی ستونزې د دې لامل کیږي رواني فشارونه رامنځته کړي او دغه رواني فشارونه لامل خځې او نجونې له رواني پلوه قرباني شي.
طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په وروستۍ ولایت کې په ټول دولتي او شخصي پوهنتونونو کې د خځو او نجونو په تعلیم سره امر ثاني پورې بندیز لګولې دي، چې د دې پریکړې سره سم دغه حکومت د اقتصاد وزارت هم په ټول غیر حکومتي موسسو کې د افغان میرمنو او نجونو په کار بندیز اعلان کړو. طالبانو حکومت له وړاندې د د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د جنو په زده کړو د نږدې دوه کالو راهیسې بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه نه ښوونځي او نه پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیستي، بلکې د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د افغان مېرمنو په کار بندیز لګولی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. افریقای هیواد غانا، افریقای هیواد غانا کې په کم عمر د ودونو د دود خکاری ونجلی چې انزورګر هم ده، د خپل انزورګری لاله د دې بد رواج خلاف مبارزه کوي. هغه وی غواړي د خپل هنر لاله د غانا د وړون جنو او پیغلو د ترخو خاطرو انزور نړۍ ته ورسی.
شپږ کلنه هوا علي ایبورو ایولانی هغه وخت را یادوي چې کله یې مور او پلار هغه په ډیر کم عمر کې یو وسړی ته چې عمر ډیر پوخو واده کړ. هغه خپل د واده په وخت کې 14 کلنه و او د واده لکبله د خوونځي نه هم پاتې شو.
زما مور زه یو سړی ته واده کړم چې زمانه د چنده مشرو. هغه وخت ډیره پریشان وم ځکه زما عمر ډیر کم و او واده ته هیڅ ماده نه و.
حوالی د کورنۍ د زنو خواخو غغړو پم راستي د خپل میړه له کوره وتښتیده او نن هغه د خپل انجورونو په وسیله د جبري او کم عمر د ودونو خلاف مبارزه کوي. هغه د ځان په شان د نورو زپل شو جنکو کیسی رسموي او بیا یې نداری ته وړاندې کوي.
زما انزورونه که یو خوا د تیر وخت قصه کوي نو ورسره د راتلونکي وخت حال هم بیانوي. دا یو تصویر د مستقبل حال بیانوي چې په کې تاسو خزې په درېشې کې ویني. درېشې د ازادۍ معنی ورکوي.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د افریقا د تعلیمي سارنې د مؤسسې په سروې کې راغلي دي چې په غانا کې د 12 او 13 کلونو ترمنځ جنکۍ یا واده شوی دی او یا چاته په نامه شوی دی. د خود د حقوقو مبارزین وایي چې دا هر څه د محلي رواجونو نتیجه ده چې ښځه د نارینه او تابع ګڼل کیږي. دوی دا هم وایي چې اقتصادي مشکلات هم په کم عمر کې د ودونو سبب ګڼل کیږي.
د
مالی مشکلاتو مسله هم ډیر رول لري. اغه کورنۍ چې د ژوند امکانات نه لري نو دوی د پیسو په بدل کې خپلې لونی کم عمر کې ودوي ترڅو یو څه پیسې ترلاسه کړي.
د غانا دولت وایي چې دوی ځانته هدف ټاکلې دي چې د کال 2018 پورې به د خپل هیواد نه د کم عمر د ودونو دود ختموي. دوی جنکۍ تشویقوي چې د حامل کېدو نه پس هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي. بل پلو د حوالی غوندې انزورګر لګیا دي د خپل هنر لري د غانا ولس دې ته تشویقوي چې خپل لرونی دې تر هغه نه ودوي تر سوچي اغوي د واده طبيعي عمرته نه وي رسیدلي. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا تلویزیون.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هاکورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوم. د پاکستان په سند ایالت کې کاروانګر وایي د تیر کال سیلابونو د اقلیم بدلون او د هوا بدلونونو د سیمې د عامو حاصلات د پام وړ کم کړی دي. تیر کال په پاکستان کې بې ساري سیلابونو د هوا درېمه برخه ډوبه کړې وه چې د دې فصل حاصلات اغیزمن کړي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د همونو فصل اساس باید یو ګټور فصل وي، خو په دې موسم کې ونو هغه شان ودونه کړی چې څنګه ترنه کاروند کړو تم کوله. د سند ایالت چې د تیر کال سیلابونو سخت ځپلې دي، د عام د باغ یو مالک محمد متل جربانی په حاصلاتو کې تبدلون خبره کوي.
روسل هغه چې تیر کال باران وشو دلته اوبه څو میاشتې پاتې وې، په دې کې حشرات پیدا شول چې د امونو ګلونه یې له منځه یوړل. مونږ هڅه وکړه چې د هغې د کنټرول لپاره څه وکړو، خو ګټه یې ونه کړه. په نتیجه کې زموږ حاصلات زیانمن شول.
د تیر کال د سیلابونو برسیره د اقلیمي بدلون په پایله کې هم حاصلاتو ته زیان ورسېدو.
It was not only excessive water that in area that it stood
there was it obane which parasi moke che walale we tasu bo gore che zane wane wache shwe awijare shwe zamun pe fikr da iklim badlun yo waze pa hawa aghe zane da kade khuda se narogai paida kade che da hawa da kartiya sarawada kawi
tam hasilat ba da tiru kulun pa partala da salwi khuna panzu salani puri kamwi
rain flood ki wajah se pani captured ho gaya tha wahan
د سیلابونو لامل هلته اوبر راټول شوی او پرې خو کې مالګي راټول شوی دي. دا د میوو د خرابوالي لامل شوی، ګلونه رالوېدلې دي. اوس نو مالګه د غذایی موادو سره یو ځای شو او دا د میوو د خرابوالي لامل کیږي. زه اټکل کوم چې سږ کال به د عام حاصل د 50% پورې راکم شي.
وحید احمد چې د پاکستان د سبزیو او میوو د صادرونکو اتحادیې سرپرست وایي چې سږ کال د یو لک 15000 میټریک ټنو د امونو د پلورلو تملری
په سال هماري جو 14.5 لک
مونږ د نړۍ د تودوخه یادي اقلیم د بدلون له عمله تر ټولو ډیر ځپل شوی هوادونو کې په 14م یا 15م نمبر کې راځو.
پاکستان زیاتره منځنی ختیځ، اروپا او شمالي امریکا ته امون صادروي، خو په دغه ملک کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې چې کوم سیلابونه رامنځته شوي دي، هغه د عام فصل په بي ساري ډول زیانمن کړی دی. نصرانی صفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د پولیو په ضد د مبارزې مسولین وایي چې په ختیځه حوزه کې د پولیو څلور پیښې د هیواد نورو برخو ته هم د ویروس د انتقال اندېښنه زیاته کړې. روغتیایي مسؤلین وایي چې له همدې کبله تودې هوا په جنوبي ولایتونو کې هم د پولیو ویروس د پراختیا احتمال زیات کړی دی. نور حال د صدیق الله صدیقی په راپورټ کې.
دا مهال په جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه 24 درجو ته رسیدلې، چې د پولیو پر ضد مبارزې د مسولینو په وینا د ماشومانو د ګزړ د ناروغۍ د وایروس احتمال ورسره زیاتېږي. ل دې سره ترڅنګ تازه په ننګرهار ولایت کې د ګزړ د څلور مثبت پیښو رامنځته کېدو د هیواد په نورو برخو کې هم د یادې ناروغۍ د خپرېدو احتمال تر بل هر وخت زیات کړی. په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې د مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي چې تر ختیځ او زه ورسته جنوبي او زه هم د ګزړ وایروس تر غواښلاندې سیمه ده. د زیاتوی چې د ملي او پرې کمپاینونو ترڅنګ تر غواښلاندې سیمه ته د پولیو ځانګړي کمپاینونو پلان کړی دی چې کورنۍ باتری ګټه واخلي.
په جنوب کې د هوا د ګرمېدو سره د پولیو وایروس د انتقال احتمال زیاتېږي. دا چې په جنوبي ولایتو کې هوا ډېره ګرمه وي، ځکه نو موږ پلان کړو چې په اړوند ولایتونو کې د پولیو وایروس لپاره اړوند پلان شوی کمپاینونه ترسره کړو. مونږ هڅه کوو چې د هیواد په ټولو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوو. که چیرې والدین نه غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي، له هغوی هم غواړو چې خپل ماشومان واکسین او د پولیو ناروغۍ پر وړاندې خوندي کړي.
روختیا پالان وای چې د ګرمۍ په موسم کې د چاپیریال پاک ساتل او تر هر ماشومه پورې د واکسین رسول د نوموړې ناروغي د خپرېدو خطر کموي. ډاکټر نیکولی شاه په دې اړه زیاتوي چې ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې ځانګړې مسولیت لري ترڅو د پاک چاپیریال ترڅنګ تر هر ماشومه پورې د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي.
د چاپیریال پاکوالی، حفظ الصحه او د روغتیايي خدمتونو په وړاندې او بکیفیت توګه وړاندې کول د فولیو وایرس د لیک په مخنیوي کې مهم رول لري. د فولیو پروګرام هڅه دا ده چې له هرې ممکنې لارې تر هر ماشوم پورې د فولیو واکسین ورسوي، هغه که په کلي، که په پارک وي، که په روغتون کې وي او یا هم د سفر په مهال وي. مونږ تر هغوی پورې د پولیو واکسین رسو.
پر همدې مهال د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه وایي چې د پولیو پر ضد مبارزې ګټې هم د هوا په ګرمېدو سره د وایروس د پراختیا اندېښنه لري. نوموړی زیاتوي چې د ماشومانو د شخصي حفظ الصحې ترڅنګ د چاپیریال د پاک ساتلو په برخه کې نړیوال مرسته کوونکي ادارې له ټولنې او کورنۍ سره مرسته کوي.
د پولیو ناروغي د خپرېدو چانسونه په پرتلې زتوګه په دوبی کې ډېر زیات وي. په همدې خاطر د پولیو لمزولو پروګرام تر ډیره بریده پورې هڅه کوي چې په دې وختو کې چې پار ترتیبي د ناروغۍ د لا ډېر خپرېدو مخنیوی وکړي او په زمن کې د خلکو پوهاوی کچه لوړه.
پولیو په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې د یو جدي روغتیایي ګواښ په توګه یادېږي، خو د ګرمۍ په موسم کې دا ګواښ لا پسې زیاتېږي. روغتیایي مسؤلین وایي چې کورنۍ باید دا ګواښ جدي وګڼي او د خپلو ماشومانو په وقایه کې پرله پسې هڅه وکړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
په دې اونۍ کې په کاناډا کې د لګیدلو ځنګلي اورونو تورې لوخړې د اټلانټیک سمندر لارې د نیویارک په ګډون د متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په سو خارونو کې هم خبرې شوې. فضايي تر یو خطرناک هدف پورې دومره زیاته الوده او ککړه کړې ده چې د خلکو لپاره په آرامۍ د تنفس اخیستل هم ګران شوي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلیمان شاید تاسو ته راوړوي.
ستيفان ستالور ټول ورځ د نیویارک په خار کې چې هوای د کاناډا د ځنګلي اورونو لامل کسب شوی لګیا دی کار کوي. هغه د یو نږدې اپارټمان په لوري څو ګام اخلي، کلی راوباسي، برسېره کوي، پیکیجونه راوباسي او خپل څښتنان ته پر سوالو پیل کوي. ستالور امریکا غږ ته ویل
That's what I got to do. د یو دمره کوي شم چې یو ماسک واچوم او حرکت کول جاری وساتم.
د ښار هوا دمره خراب شوه چې په اسانه څوک چین شي لیدلې. سړی مجبوریږي چې چشمو پاکولو ته متوجي شي. د نیویارک د ښار یو اوسیدونکی ټایلر نومان چې زوی د ازما یا د نفس تنګي ناروغي لري، امریکا غکته د انستګرام لاره داسي ویل.
To me it smells like toasted marshmallows like when you burn them.
زماله پر د دې سی بوي کوي. لکه چې د مارشمیلو چاکلیټونه سوځول شي.
د کاناډا د ځنګلي اورونو ناپاک هوا چې د متحده ایالاتو جنوبي برخو ته حرکت پیل کړي د سترګو د سوځېدو، سردردۍ او ټوخي سبب کیږي. صحت او روغتیا ته ځینې نور ضررونه هم رسېږي. د نیویارک د خاري او بل اوسیدونکو سال ټایرون وای چې په اسانۍ نفس نشي
اخیستلی. له یو تر یو ساعت راځي مې نفس تنګو سامه نشو اخیستم.
د تیر ونی په پای کې د نیوار د خار هوا دومره خراب شو چې مخ کې په ټوله نړۍ کې مثال نورې دل شوی او د واشنگتن په ګډون د امریکا په ځینو نورو غټو خورونو کې هم د هوا کیفیت په بې سابقه توګه خراب شو. د څلور سوه نه زیاتو ځنګلي اورونو د لوګي او لوخړې په هوا کې د موزر ذراتو د جمع کېدو سبب کیږي چې امریکایان په ځانګړې توګه د ختیځ ساحل اوسیدونکو سره چندان زیاته آشنایي نه لري. پیټر براونسکو چې لخ ډیر وخت نه په دغه ښار کې اوسیږي اسمان ته نظر اچوي. کاکړې هوا ته چې نارنجي رنګ یې غوره کړی ګوري او وایي
پنځه دېرش کاله کېږي چې زه په نیویارک کې ژوند کوم خو هیڅکله مخکې مې داسې څه په سترګو نه ولیدل.
د کالیفورنیا د پوهنتون استاد پروفیسر ډیویس کریس کاپا چې د هوا د کیفیت او وحشي اورونو د افرازاتو په باب تخصصي څېړنې کوي امریکا غږ ته د زوم لاري ویل
they can do things like exacerbate asthma, it can exacerbate heart attack, it can exacerbate strokes.
خراب هوا او د ځنګلي اور لوخړې او افرازات کولی شي چې نفس راتنکي او ناروغي زیات کړي. د زړه د حملې سبب هم کیږي او کولی شي چې د قلبي حملې امکانات هم زیات کړي.
پروفیسر کاپا وایي چې د نوی ډیلی او بیجینګ اوسیدونکي هر ورځ د هوا د ککړتیا لامل له خطرونو سره لاس پګریوانی او امریکایان باید هم ورنه پند واخلي.
We're seeing wildfire frequencies go up across the globe and when there's more wildfires we're all going to be suffering from more snow.
دا په ټول نړۍ کې د ځنګلي اورونو د لګیدو پیښې مخ په زیاتې دودي او هر څومره زیات چې کیږي هغه مر ورسره د لوګي له عمله زمونږ د ټولو کړهونه هم زیاتېږي.
متحده ایالاتو له کاناډا سره د دې وحشي اورونو په جوړ کې د مرستې په غرض د اور وژنې عمله سوالي توقع کیږي چې په دې ونه کې به وضعیت بهتر شي خو د فعلن لپاره وضعیت همغه سه خراب ده. د نیویارک د ښار اوسیدونکو شان لوینټال وای
دا د اخر زمان نخ ښکاری.
سید سلیمان شاه د امریکا غ واش.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جون د میاشتې اتمه نیټه د سمندر نړیوال ورځ یو فرصت دی چې دا وپیژنو چې سمندر تقریبا زمونږ د ژوند په هر اړخ باندې نفوذ کوي. دا د کورې څخه باندې نمایي اکسیجن تولیدوي، زمونږ په کورا باندې د ژوند د ډیرو شیانو ملاتړ کوي او ځکه دا ترانسپورټیشن او ساتیري اسانوي. دا نړیوال اقتصاد ته ضروری ده. پس مکه باندې تقریبا ټول سپیسی د بقال لپاره په سمندر باندې متکی دي. سمندر په مکه باندې ټول ژوند په غاړه اخلي، د ملیونو خلکو لپاره معاشیت برابروي. من کبان له سمندر نه لاس راوړو او خوري، دا من نخلوي، دا من مړوي، دا زمنګ اقلیم بدلوي او دا واقع هند ډیرو کلتورونو یو جامع برخه ده او په درسته نړۍ کې ډیر وادونه په سمندر سره خپل ځانونه تعریفوي. مګر په دې کې مبالغه نشته چې ویل شي وست سمندر د کلکلتیا د ذات کبنیونی د جدي ګواخ لاندې ده او د ساحلي هابټاتو د لاس اور کولو د دې اکثر علت بشري فعالیت ده. د دې لپاره چې سمندر ژغورل شوی وي او ساتل شوی وي، امریکا تیر کال د سمندر د ساتلو لفظ معرفي کړ. د اقتصادي ودې، انرژي او د چاپیریال لپاره مرستیال هوزي فرناندز سویل دا یو ډیر ساده لفظ دی. لفظ ګړه ده چې په امریکا کې زموږ د قلمرو وړاندې د سمندرونو 10% ساتو او دا داسې یو څه دی چې موږ یې په نظر کې لرو چې 2030 کال پورې یې بشپړ کړو او دې ته دیرش په دیرشو کې لفظ وای. مرسل فرناندس ویلی ده موږ د انډیوال هیوادونو او سازمانونو سره په ګډه کار کوو چې د غیر قانوني نا رپورټه غیر منظم کمنیونې په شمول سمندر وژغورو او وساتو.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دی پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.